یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مزه فریبا ظاهر هرکلی کوم چې په تخنیکی چارو کې قادر جلالوف راسره همکاري کوي. د دې خبرونې د سر موضوع د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا لومړنۍ غونډې ته ځانګړې کړې ده چې نن ترسره سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی او د دې شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې په اړه څرګندونې پکښې لري. دا جزئیات به وروسته درسره شریکو. نور راپورونه هم په دې خبرونه کې اوریدلی سوی. خو خبرونه د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. صالح محمد صالح وړاندې کوي.
عبدالله عبدالله د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې د کار پیل د سولې پر لار مهم ګام وباله. په پکتیکا کې تر لسو زیات وسلوال وژل سوي. په امریکا کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې یو بیا زیات کسان په کرونا وایرس اخته سوي. تر میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه په کابل کې نن جوړه سوه. ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د سولې د لارې پر نقشه په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله په کابل کې دغه کانفرنس ته وویل
د رهبری کمیټې د کار پیلول د ملي اجماع د تقویت لپاره مؤثر ګام دی او د سیاسي توافقنامې پر اساس مذاکره کوونکی هیئت ستاسو هدایات ته جدن ضرورت لري.
عبدالله عبدالله زیاته کړه په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې اصلي خنډ دی. د ملي مصالحې عالي شورا د ولسمشرۍ تر لانجمنو ټاکنو وروسته د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله عبدالله ترمنځ د سیاسي موافقې له مخې شپږ میاشتې مخکې د سولې پروسې د رهبرۍ لپاره ایجاده سوه. د افغانستان ولسمشر وایي په قطر کې د سولې روانې مذاکرې دویم پړاو ته داخلې سوې دي. محمد اشرف غنی د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و.
اوس د دوم مرحله کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې ډېر سي.
په قطر کې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو خبرې د سپتمبر له 12مې روانې دي چې تیره اونۍ د اصلي مذاکرو پر کړنلار موافقه وسوه. دا له معلومه نه ده چې اصلي مذاکرې به کله پیلېږي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي چې د دې ولایت په بېلابېلو برخو کې د وسلوالې نښتې په نتیجه کې ولس وسلوال وژل سوي دي. د پکتیکا امنیه قمندانۍ وایي شاه محمد اریان نن رسنیو ته وویل دغه نښته تیره شپه سوي.
د لومړنیو معلوماتو په اساس باندې په دغه نښته کې د ترهګرو طالبانو ولس نفره وژل شوي دي او همداراز په نښتې پر مهال هوایي ځواک هم برخه اخیستې ده او درنه بمباري ترسره شوې ده چې د نورو تلفاتو راپورونه هم شته. هغه به وروسته تاسو سره شریک شي.
ښاغلی اریان ونه ویل چې په دې نښته کې څو تنه افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس تایی د ویر مراسم ترسره کوي. دغه وزارت ویان صابر مومند ازادي راډیو ته ویل چې دا غونډه نن ماپښین ته پلان سوي.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت په پام کې لري چې نن 2 بجې د ازادي راډیو د خبریال شهید الیاس دایی د افکارو د درناوي او همدارنګه د هغه پاکي ارواح ته د درناوي په موخه باندې یو غونډه راوبلې.
الیاس دایی څه باندې درې اونۍ مخکې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې هغه وخت وژل سو چې د ده په موټر پورې د مقناطیسي ماین چاودنه وسوه. حکومت او وسلوالو دواړو د دې پیښې د څېړنې ژمنه کړې ده خو تر اوسه د عاملانو په مجازاتو کې د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکول سوی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورویشتو ساعتونو په لړ کې یو بیا په بېساري ډول ګڼ کسان په کرونا وایرس اخته سوي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې چې پرون وخته خپرې سوي په څلورویشتو ساعتونو کې په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 225000 نوې مثبتې پیښې ثبت سوي او په همدغو څلورویشتو ساعتونو کې 2568 تنه د کرونا وبا له کبله په دغه هیواد کې مړه سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي کمپاین د جورجیا په ایالت کې د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو پر خلاف پرون قضایي دعوه ثبت کړه. ټاکل سوی چې نن په خپله ولسمشر ډونالد ټرمپ جورجیا ته ولاړ سي او هلته یو لاریون هم د ټرمپ په ملاتړ ترسره سي. د جورجیا په ایالت کې د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو د اعلان سویو نتیجو له مخې جو بایډن د 2000 رایو په توپیر تر ولسمشر ټرمپ مخکې دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه د سومالیا څخه ووځي. ډونالد ترامپ چې د واک یې څو اونۍ پاتې دي دا امر صادر کړی دی. دا اعلان پرون وروسته تر دې وسو چې د امریکا دفاع وزارت په وروستیو کې ویل چې په افغانستان او عراق کې به د امریکایي سرتیرو شمیر د جنوري تر نیمایي پورې راکم کړي. د دفاع وزارت د بیان له مخې د ولسمشر ترامپ له غوښتنې سره سم به د راتلونکي کال په لومړیو کې له سومالیا څخه اکثر امریکایي سرتیري ووځي. په سومالیا کې امریکا نږدې 200 سرتیري لري. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
خبرونه مولا آزادۍ رادیو اوریدل. د افغانستان ولسمشر نن د ملي مصالحې د عالی شورا په لومړنۍ کاري غونډه کې د سولې خبرو دروانو هڅو په اړه څرګندونې کړې.
اوس د دوم مرحلې کې داخل کېږي. د مشورې ضرورت به هر اونۍ کې ډېر ترسي و به دقت انشاءالله تعالی و به مو متانت باید پیش کړي.
د افغانستان په کلیو او بندو کې د ژمي په سړو شپو کې د نکلونو دود
نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الادی کنه د سر می ببر دی ملنګ یو ټینګ دوه راکه چې په مخ می د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټول او خداسي څاک وګونه به مرتنی ودی و چې تر اخیره به دا څنګه کیږي.
دا به هم وری چې د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او وی ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. او د زهرو کاروان په اونیس پروګرام کې اوري
محلی پولیس په محل کې پاتې محل کې اطمان طالب په مقابل کې دوی جنگ کړی. اطمان یو دښمنی لري. نو دا څه طلب کی دي سبا مجبور انداز یا مواد مخدر خواته مخه کی یا لړسه دي طالبانو سپونه تولاد دي.
دا خبرونه مو ترې وبچه ده. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا لمړنۍ غونډه تر سره سو. په دې غونډه کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې له طالبانو سره د سولې مذاکرات دوهم پړاو تر رسیدلې او تر دې وروسته هر ونی به د سولې په برخه کې مشورې ورکول کیږي. بلخو د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله وایي چې د سولې لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې ده او په دې بهیر کې به ټول افغان ولسته ونډه ورکړل سي. د دې غونډې نور جزئیات فیروزه عزیزی را سره شریکوي.
مننه. د افغانستان د ملي مصالحې علي شورا لمړنۍ ناسته اوس وخت هم دغه شورا له جوړېدو څخه باندې و میاست کیږي. خوننې لمړنۍ ناسته په ار کې وسو او د هواد اکثر مخکخه سیاسي سیروب کې ګډون درلود. دغه شورا په پرانیسغونډه کې افغان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې وس له طالبانو سره مذاکرات ویم پړاو ته رسیدلی او د افغان دولت د سولې مذاکراتي پلاوي ته به له دې وروسته د زیاتو مشورو اړتیا وي.
مذاکرات در مرحله دوم رسیده. مرحله اول نشان داد که کار آسان نبود اما به نتیجه رسید. اوست دوم مرحله که داخل کیگی در مشوره ضرورت با هر اونهی که بیرترسی و به دقت انشالله تعالی و با مو متانت و تدبیری که پیش رفتیم باید پیش بریم. شرایط باید تحلیل شود. تغییر شرایط دوامدار است و در یک حالت متحول ما باید همیشه دقت داشته باشیم تا اشتباه نکنیم.
جمهور رئیس غنی وویل د سولې لپاره هدف واضح دی خو د لارې په نقشه باید سره یوې پایلې ته ورسیږو. بلخو د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا مشر عبدالله هم په دغه ناسته کې ټینګار وکړ چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې او په خبره یې وسې واضح په هیواد دننه د دغه پروسې د مختوړلو لپاره د نظرونو وحدت ته اړتیا ده.
اراده سیاسي بر ختم جنگ به وجود آمده.
د جګړې د پای ته رسولو لپاره سیاسي اراده رامنځته شوې. نو له ټولو هیوادوالو په ځانګړې توګه له هغو چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې اوسېږي غواړو چې په دغه بهیر کې خپل اساسي او کلیدي ونډه په جدي او بشپړه توګه ولوبوي. سوله تیر ته د ګرځېدو په معنا نه ده. د هغې سولې د ټینګښت لپاره هڅې کوو چې د افغانستان د خلکو ټول قشرونه پکې ځانونه ګټونکي احساس کړي او ټوله نړۍ یې ملاتړ وکړي.
همه و ازاد حمایت کنه.
د ملي مصالحې عالی شورا په ترکیب کې د عبدالله عبدالله په ګډون چې مشري کوي ادریش پېته کسان غړیتوب لري چې خزي هم پکې شامل دي. تر دې وړاندې د دغه شورا د غړیتوب په برخه کې یو شمېر سیاستوالو مخالفت ښودلې و چې یو له هغو د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی و، خو نن یې په دغه ناسته کې د ګډون کړی و او د سولې روانې پروسې او همدارنګه د افغان دولت له مذاکراتي ټیم یې ملاتړ څرګند کړ. بلخوا د دغه شورا په ناسته کې د عبدالرب رسول سیاف ترڅنګ نور ګډونوال هم پر دې ټینګار وکړ چې د دغه شورا ترکیب باید لا پراخ سي او هغه کسان چې تر اوسه البته نمونه ست په دې شورا کې د دغه شورا غړیتوب لري خو د شورا په ناسته کې ګډون نه کړای د دولت او د ملي مصالحې عالی شورا رهبری د قناعت ورکړي تر څو ټول هغه په کې ګډون وکوي او د سول په برخه کې مشورې ورکړي. فریبا جانې دا په داسې وخت کې دغه شورا خپل لمړنۍ ناسته پیلوي او لمړنۍ ناسته کوي چې دا مهال د افغان دولت مذاکراتي ټیم له طالبانو سره په دوحه کې د سولې په خبرو اترو بوخت دي او هڅه کوي تر څو لومړی پړاو مذاکرات بین الافغاني مذاکرات پیل شي. تر اوسه پورې د افغان دولت مذاکراتي ټیم او د طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو په تړاو طرز العمل یا تګلاره یا کړنلاره هم نهایي سوي ده او له دې وروسته به ګورو چې دغه مذاکرات چیرته رسیږي. بله فر باجانی،
بله مننه کوم فرزی عزیزی. کورمودن دوستانو، په راپور کې مو د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا د مشرتابه کمیټې د لمړنۍ غونډې په اړه واوریدل. د افغانستان د سولې د عالی شورا په خوانی مرسیال عبدالحکیم مجاهد سره د ټلیفون پر کرشدې په لد سره پر همدې غونډه باندې وژغېجو. مجاهد خبرونه تاسو ته مسی، نن د افغانستان ملي مصالحې شورا د مشرتابه کمیټې غونډه وکړه. د دې شورا د تشکیل په اړه تر دې مخکې په کابل کې د سیاستوالو ترمنځ ځینې اختلافات څرګندېدل. آیا فکر کوي چې دا اختلافات اوس پای ته رسیدلي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د سولې د عالی شورا د غونډه نسبتا یو ښه پیشرفت او پرمختګ ده، که څه هم تقریبا شپږ میاشتې تر ټولو ځنډېدل په دې کې د سولې چارې ډېرې د ځنډ او خنډ سره مخامخ کړې دي. دا په داسې وخت کې رامنځته کېږي چې هلته کې په قطر کې هم نسبتا یو څه پیشرفت رامنځته شوی ده، خو دغه شورا باید ډېر ژر چې څومره ممکنه وي ډېر ژر د افغانستان د مشرانو دریځ شخصیتونو نه مکمله شي چې هغه وکولی شي د افغانستان په قضیه کې مثبت رول ادا کړي او ضمناً نسبتا د دواړو خواوو لپاره د اعتماد وړ وي. تر اوسه پورې هم د دې شورا په جوړولو باندې د جناب ډاکټر صاحب عبدالله او د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی ترمنځ کافي اختلافات موجود وو او دغو اختلافاتو د افغانستان د سولې لپاره ډېر زیات نقصان رسولی ده. اوس باید نور دغه شورا باید ونه ځنډیږي او د مهمو شخصیتونو نه باید جوړ شي تر څو چې په قطر کې د مذاکراتي پلاوي رهنمایي او لارښوونه وکوي او په دې کار کې نور زیات مرسته وکړي.
بله مجاهد صاحب، تاسو به هم د ځینو افغان مشرانو څرګندونې اورېدلې وي. د یو شمېر په خبرو کې بیا هم ټینګار کېده چې باید هغوی چې د شورا کې نسته پکې شامل سي. تاسو هم یو اشاره ورته درلوده، څه فکر کوئ د دې کسانو اشاره چا ته وه؟
او د افغانستان کې خو واضح خبره ده، مختلف سیاسي مطرح جهتونه وجود لري او په افغانستان کې مطرح پرګنی او قومونه وجود لري. تر څو چې د افغانستان په سیاست کې مطرح سیاسي ګوندونه مطرح نه وي او د افغانستان د قومي جوړښت قومي مشران مطرح نه وي، نو موږ به تا هغه څه غلطي تکرارول لکه څنګه چې په ګوند کې کومه غلطي رامنځته شوله. هر سوله چې رامنځته کیږي که د افغانستان مطرح جهاتونه د سولې چوکاټ نه دی باندې پاتې کیږي، نو هغه سوله به پایدار او تلپاتې سوله نه وي. په نتیجه کې به بیا جګړې پیل کیږي او د افغانستان خلک نور د دې تاب نه لري چې ځلې بیا د جګړې میدان وګرځي.
بله مجاهد صاحب، که بیا هم داسې وایم چې که خبره د طالبانو سره د سولې وي، خو څو د باور وړ کسان د افغان دولت او په دولت کې شامل سیاستوال د طالبانو سره خبرو کې استازولي کولای سي، نو په دې شورا کې داسې څه امتیاز ته چې افغان سیاستوال پرې جوړ نه راځي؟
خو متاسفانه هر څوک د شخصي ګټو او د ګروهي ګټو په چوکاټ کې د نینې د سولې د عالي مصالحې جوړښت غواړي. نو د سولې د عالي مصالحې جوړښت باید داسې رامنځته شي چې هغه ملی بنولري او په بشپړ توګه باندې قومي بنولري تر څو چې وکولای شي هغه مرکز د تصمیمګیری وګرځي او وکولای شي د افغانستان په سولې کې د هغه څوک چې مذاکراتي ټیمونه دي هغو سره مرسته وکړي او دغو لارښوونه وکړي.
بله، یو وروستۍ پوښتنه هم دا ده چې د مصالحې عالي شورا په قطر کې پر روانو خبرو څومره اغیز لرلی سي او قوي یا کمزوری تشکیل د طالبانو په وړاندې د افغان دولت پر دریځ څومره اغیز لري؟
په ذهني لحاظ باندې یا رواني لحاظ باندې زه فکر نه کوم چې د طالبانو خوا د په موجوده مذاکراتي ټیم باندې باور ولري او هغه د اعتماد ولري. د سولې علي شورا د مطرح شخصیتونو را رامنځته کېږي. زه باور لرم چې د سولې په مذاکراتو باندې به په دوحه کې ډېر زیات مثبت تاثیر ولري، د اعتماد فضا به راپورته کېږي او د افغانستان خلق به ټول ځان په دې پروسه کې مطرح وګڼي. نو بنا د سولې د مصالحې د علي شورا دغه جوړښت او دغه غونډه د دغو مذاکراتو سره ډېر زیات مرستندوی ثابت کېدای شي.
ولی ډیر زیات مننه کوم د افغانستان د سولې د علي شورا په خوانی مرستیال عبدالحکیم مجاهد کور مودان چې د موضوع را سره تحلیل کړه.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري دوستان اوس به په دې برخه کې له ناجیه صفی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه واورو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت اتمه ناسته ډیر ژر په اسلام آباد کې جوړه شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدین ازادي راډیو ته ویل چې دغه ناسته د اپټیکا تړون د بریالیتوب او همغږۍ لپاره جوړیږي، خو نوموړي کرنیټه ونه خوده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او ترانزیت ومه ناسته د پاکستان له لوري راغلي پلاوی په ګډون سمو د وړاندې په کابل کې جوړه شوه. دغه ناسته په نوبتي ډول له تیرو شپږو کلونو راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو ستونزو د هواري په موخه جوړیږي، خو افغان سوداګر لا هم له پاکستان سره د ترانزیت او لوړو تعرفو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د قانونو په برخه کې 1.8 میلیارد افغانۍ نوی پنګونه شوې ده. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفین ازادي رادیو ته ویل چې له دغه پنګونې سره کابو 3000 کسانو ته د کار زمينه برابره شوې ده. دغه پنګونه د هیواد په شاوخوا 22 ولایتونو کې وشپېته ساحو کې ترسره کیږي. نموړي ویل چې له دې لارې هر کال کابو 300 میلیونه افغانۍ عواید هم راټولېږي. وزارت وایي د کان کیندنې د نویو پروژو په تطبیق سره د ناقانونه کان کیندنې به مخنیوي وشي. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو له مخې هغه سروې چې د افغانستان د جیولوجي برخې بنسټونو د بهرنیانو په همکارۍ کړي، په افغانستان کې له 1300 څخه زیات قانون شته چې ټولیز ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنی او بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ نوی پوله، یو یورو 2 افغانۍ لس پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 1.78 افغانۍ.
له ناجیه صفی څخه مننه. اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. د امریکا حکومت له چین سره څو ګډ پروګرامونه لغوه کړل او ویل چې د چین حکومت له دغو پروګرامونو څخه د تبلیغاتو په توګه کار اخیست. دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي تبادلو په نامه یادېدل. نور جزئیات اسمت سروان راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د تبادلې 15 پروګرامونه پای ته ورسول. وی ویل چې دا پروګرامونه د پیکینګ لپاره د تبلیغاتو وسیلې وي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون جمعه په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرامونه د دوه اړخیزو کلتوري او تعلیمي مبادلو د موافقه پر اساس تشپنوم د کلتوري مبادله وو. پامپیو دغه راز ویلی د همدې موافقې پر اساس نور تمیلیدون کې پروګرامونه د دوړو خو په ګټه دي خو پنځه چې پښتنه پکې پیدا شوه د حکومت له لوري تمویل او اجرا کیږي او د تبلیغاتي وسیلې په توګه ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دوړو خزو کلتوري او تعلیمي مبادله پروګرام چې لنډه بنه میساده د امریکا د حکومت کارکونکو ته اجازه ورکوي چې د بهرنیو هیوادونو په پیسو سفر وکړي. پامپیو وویل پنځه پایتر سوال شوی پروګرامونه د چین خلکو ته نه بلکې د دغه هیواد د کمونیست ګوند چارواکو ته آسانتیا برابروي چې نه د بیان ازادي خوشیږي او نه غونډي. د امریکا د حکومت له لوري د دغه پروګرامونو پایتر رسیدل د امریکا او چین په اړیکو کې د ترنګلتیا یو بل نشه ګڼل کېدای شي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له چین سره سوداګري جګړه پیل کړې او په هانګ کانګ کې د ازادیو محدودیت او ځپل کېدا غندلې و. ټرمپ همداراز د کورونا وایرس په وړاندې د چین اقدامات او له ایغور او نورو ترک تبرو مسلمانانو سره د چین چلند غندلې و.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
بیرته افغانستان تر ازو د دسمبر 15 منټه د خاورې نړیواله ورځ ده. که څه هم د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې د یو شمیر دلایلو له کبله د افغانستان خاوره خرابه سوې، خو د کرنې اوبلګونې او مالداری وزارت بیا له خاورې څخه د شی ګټې اخیستلو لپاره د یوې سروې لپاره خبر ورکوي. په ورته وخت کې د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان بیا وایي د خاورې د ساتنې او ترې د سمې ګټې لپاره اغیزمن کار نه دی شوی. امید ظاهر مل په دې اړه یو تفصیلي راپور لري.
خاوره یوازې د کښت نه بلکې د ژوند په ټولو برخو کې د یو اساس په توګه مطرح ده. هغه چې ترې پرته د انسان، حیوان او نبات د ژوند دوام امکان نه لري. نن د دسمبر 15 د خاورې نړیواله ورځ ده. له دې ورځې داسې مهال یادونه کیږي چې په افغانستان کې د خاورې د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. یو نیوکه دا هم ده چې د افغانستان له خاورې هغه ډول چاړي نه ده ګټه هم نه ده پورته شوې. خو د افغانستان د کرنې اوبلګونې او مالدارۍ وزارت د خاورې پیژندنې ریاست بیا له خاورې څخه د ښې ګټې اخیستو لپاره د یوې سروې له پیل خبر ورکوي. حمیدالله احمدزی د خاورې پیژندنې ریاست رئیس:
هر نقطې د افغانستان ته ځو او د غځې خاورې به مطالعه کوو، عمل په ساحه کې او د هغو نمونې به راوځي لابراتوار ته او بیا به له هغه نه وروسته تحلیلېږي، نقشې به ترې نه جوړېږي.
خغلی احمد زیوای: دا سروې په 1399 کال کې پیل شوې او تر 1402 کال پورې به دوام وکړي. د کرنې وزارت له قوله له دې وړاندې چې د خاورې په اړه کوم ازمایښتي سروې شوي، د سټلایټ له لارې موندل شوي چې د افغانستان 15% خاوره په بشپړ ډول او 18% نورې په منځني ډول د کښت لپاره برابره ده. په ورته وخت کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي له خاورې څخه د سمې ګټې لپاره د خاورې څخه اغیزمنه ګټه تر نوم لاندې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی. د دې ادارې له قوله د یوې ملي طرحې له مخې چې د خاورې د ښه مدیریت لپاره چمتو شوي، تمه ده چې تر 2030 میلادي کال پورې د افغانستان 30% ساتل شوي سیمې خاکي اعلان شي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د طبیعي میراثونو د ساتنې رئیس جلال الدین ناصری هغه ننګونې یادوي چې له کبله د افغانستان خاوره له خرابېدو سره مخ ده.
جنگ او ناامنی د دې باعث شوی ده چې موږ خاوره د میتیزیس له اړخه متضرره شي. جنگونو کې د مختلفو اسلحو څخه استفاده کیږي. د اقلیم بدلون مسله په ټوله نړۍ کې یو ډېر ستر ګواښ ده چې متاسفانه په افغانستان کې هم د خاورې سکتور یا خاوره چې پیغې کې زراعت یو عمده سکتور ده، دا متضرر شوی ده.
د راپورونو پر بنسټ د خاورې د علومو د نړیوالې ټولنې د وړاندیز او خاورې ته د احترام د دا کې دوه دل منځتلو د مخنیوي لپاره د 2002 کال د دسمبر 15 مڼټه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوالو سازمانونو لخوا د خاورې د نړیوالې ورځ په نامه ونومول شو. که څه هم خاوره د انسان، حیوان او نبات د ژوند یو اساس ګڼل کیږي، خو د چاپیریال ساتنې یو شمیر کارپوهان وایي په افغانستان کې 15% خاوره د خرابېدو له خطر سره مخ ده. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې مخکنی مرستیال عبدالولي مدقیق په دې برخه کې پر حکومت نیوکه کوي او وایي تر اوسه د خاورې د ساتنې لپاره هغه ډول چې اړتیا ده کار نه دی شوی.
دولتي مربوطه ارګانو اصلا دا مسله له پامه غورځولې ده او که داسې بې غوري په دې سا کې ترسره کیږي، دا کېدای شي چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په ډېره غټه ستونزه باندې واوړي.
خو له دې ټولو سره سره د کرنې برخې یو کارپوه میرویس خوګیاڼی وایي د خاورې د ساتنې او تغذیې لپاره باید ډېره هڅه وشي.
ځینې نباتات مونږ لرو چې هم حاصل ورکوي هم خاوره تغذیه کوي.
یعنی لیگیوم نباتات یا دی لوبیا یا دی باقلی دی خاندان دی حبوبات دی خاندان دغه نباتات من په خاور باندې وکړو د آزاد نایتروجن دو دی اوان اخلي پرې شو کې جذبایي په خاور کې او ماغه چې زمکه ورسره خپل کېږي.
کرنیس کارپوهان دا هم وایي د دې لپاره چې زمکه خطر کوي شي نو دی بي اغیزمنه تګلارې لمخې باید کاروانګرو ته په دې برخه کې عامه پوهاوی ورکړل شي. که څه هم د افغانستان ډېری وګړي په کرنه بوخت دي، ولې لدوی ډېرې په میراثي یا نسلیز ډول کار کوي او د نوې یا معاصرې کرنې سره یې تر ډېره بلدتیا کمه ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
دوستانو ترشنه آسمان لندی پروگرام دا اعلان مو واریده. دا پروگرام به نن واریده کابل په وخت مافرین د دو بجو ته پیلېږي. پښتو برخه تر درو بجو ته، بیا دری برخه تر څلور بجو دوام کوي. په دې خبرونه کې چې زما همکار به درته وړاندې کړي د خاورې پر اهمیت باندې غږیږو، تاسو هم خپل نظرونه را سره شریکولای سئ. لکه مخکې چې په راپور کې مو اوریدل، نن د دسمبر 15 نیټه ده، د خاورې نړیواله ورځ ده چې خاوره څومره اهمیت لري او څنګه باید وساتل. اوس په یو بل موضوع راخلو. د ژمي اوږدې شپې د افغانستان په یو شمېر سړو سیمو کې نکلونه لندوي. په غزنی کې خلک وایي چې دا دود اوس په سړېدو دی. له غزنی څخه د ازادي راډیو خبریال حبیب رحمان تاثیر خپل راپور په یو نقل پیلوي.
یو وخت یو بچا و، بچا ډیر لوڼی درلودې، ټولې لوڼی شایسته وې، کشر لوڼی تر ټولو شایسته
وه. حمیده پیغلوټې ده، د خپلو کشرانو خوندو ورونو ته نقل اچوي. غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې دلته به پخوا ډیری خلکو د ژمي سړې او اوږدې شپې په فولکلوریکو او پخوانیو نکلونو او کیسو لنډولې. په دغه نکلچانو کې به اکثره نیکګانې، ناګانې او یا هم ځینې نور مشران وو. دغه نکلونه به د خلکو د کورونو تر څنګ ډیری وخت د کلو په جماعتونو، حجرو او یا هم د ځینو مخورو په کورونو کې اچول کېدل. نکل چې به د نکل په جریان کې د نکل له موضوع سره تړلې ټپې، غاړې او د ولسي ادب ځینې نور سندرې سیمفونه زمزمه کول، تال یا دریا به هم ورسره وهله. دغه کې به د حماسي، سیاسي، جغرافیایي، مذهبي، د شاهانو، لیوانو، د چین ماچین او کویکاف، د دیوانونو او شاپیرو کیسې کېدلې. د دې نکلونو ګڼ موضوعات به په مینا او میانانو راڅرخېدل، خو ګڼ نور ټولنیز اړخونه به یې هم درلودل. په دې وروستیو لسیزو کې د دې نکلونو ځینې برخې د افغانستان مشهورو سندرغاړو له موسیقۍ سره هم ویلې. خو د غزنی اوسیدونکي وایي اوس د نکلونو په اچولو کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. د یې لاملونه بیل بیل یادوي. لیکوال او څېړونکی مزمل هوتک د غزنی په اطلاعاتو او فرهنګ ریاست کې د تیاتر د څانګې مدیر دی. دای وای نکلونه چول د پخوا په مقایسه کم سوې دي.
اوس هم په ډیرو لرې سیمو کې نکلونه کیږي. ډیر هغه نکلونه چې وو حماسي وو او مینهیز وو، ډیر هغه به په نکل به کولو بیا په مابین کې به یو نارام وکړله. پرځکه الله دی کنه دی، سر مې ببر دی، ملنګ یو ټینګه دواراکه چې په مخ مې د پادشاه دی لور سفر دی. نو موږ ځوانانو به ټوله وخت داسې څک غوږونه به مورته نیولي وو چې تر اخره به دا څنګه کیږي.
لامل یې څه دی چې د نکلونو په اچولو کې کموالی راغلی دی؟ ممثل، شاعر او لیکوال نبی الله میل د نکلونو د کموالی سبب د راډیوګانو او تلویزیونونو پر اتک پورې تړي. امیل وایي د دغه نکلونو برخه په اوسني وخت کې جدیدو داستاني ادبیاتو، ناولونو او لنډو کیسو هم نیولې ده.
په دې ورستو کې څو شیانو یو لامل جګړه ده چې اوس وضعیت دې ته جوړ نه ده چې هغه کور ته سړی ورسي او ماشومان ورسي او نکلونه واچي بیرته به راسي. دوم لامل خو د نویو کتابونو په راتګ سره تلویزیون او راډیو دریم یو اړخ چې اوس دغو شیانو نیولی ده ورو ورو دغه شاته کېږي، دغه د نکلونو یا د پلکلور دغه یوه شتمنه برخه موږ تر شا پرېږدو.
دا په داسې حال کې ده چې جګړې نامنۍ له خپلو سیمو څخه د خلکو کډه کېدل او یا هم د پردیو کلتورونو د اغیزې د دې سبب سوی دی چې د ډیری سیمو خلکو د نکلونو تر څنګ ګڼ دودونه له لاسه ورکړي او یا هم د ورکېدو په حال کې دي. د معاصرې ټکنالوژۍ لکه انټرنیټ، کمپیوټر او موبایلونو دودېدلو هم د پخوانیو نکلونو دود کم کړی دی.
دوستانو په دې راپور سره ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. یو ځل بیا د مهمو خبرونو سټکی له سلام محمد صالح خبر.
تر شپږو میاشتو انتظار وروسته د ملي مصالحي عالي شورا د رهبری کمیټې پرانیست غونډه نن په کابل کې جوړه شوه. ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په دې غونډه کې د سولې د لارې پر نقشه ټینګار وکړ. د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د سولې رواني مذاکرې دویم پړاو ته داخلي سوي. محمد اشرف غنی د ملي مصالحي عالي شورا د رهبری کمیټې په پرانیست غونډه کې وویل چې د دغو مذاکرو لومړی پړاو سخت و. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالې نشتې په نتیجه کې د دولت ولس مخالف وسلوال وژل سوي دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نن د ازادي راډیو د وژل سوي خبریال محمد الیاس دایی په یاد ځنګړې غونډه جوړوي. دغه وزارت ویان وایي چې دا غونډه د نن ماپښین دوو بجو ته پلان سوي ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د څلورویشت ساعتونو په لړ کې یو بیا په بېساري ډول ګڼ کسان په کورونا وایرس اخته سوي. په څلورویشت ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کووید 19 225,000 نوې مثبتې پېښې ثبت سوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امر وکړ چې اکثر امریکایي ځواکونه دې له سومالیا څخه ووځي. ډونالډ ټرمپ چې د واکې څو اونۍ پاتې دي دا امر صادر کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر انتخاباتي کمپاین په جورجیا ایالت کې د ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو پر خلاف پرون قضایي دعوا ثبت کړه.
د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بل وسته لسی پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم اونیس پروګرام د زهرو کاروان جی عبدالنافع همت چونته کړی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نوورې دونکو زمر سلامونه او نیکی هلی ومنې. زاود النافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر سویم. د نن په خبرونه کې به دې اړه راپور لرو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیشنې پیدا کړې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکاهو تک څخه د نشي مواد په برخه کې د ونې مهمې پیښې واورو.
په لوګر ولایت کې لسګونه کیلوګرامه نشي مواد وسوځول شول. اته زره بنګ او چارس چې د خوشي ولسوالۍ په دوو ځایونو کې زیرمه شوي وو لمنځه یوړل شول. د کورنۍ او چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته ویل د مواد حق و عملیاتو په نتیجه کې لمنځه یوړل شول چې له نشي مواد سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او هوایي ځواکونو په ګډه وکړل، خو د دې نشي موادو د ساتلو او تولید په تور څوک نه دي نیول شوي. د بدخشان پولیسو تر 1500 کیلوګرامه ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخاوني ولا. د بدخشان امنیه قمندانی ویان سنولار روحانی ازادي راډیو ته ویل له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په خواهان ولسوالۍ کې عملیات وکړل شي، په نتیجه کې 533 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. په دې نشي موادو کې هیروئین، چارس او تریاک شامل وو. د دې موادو د قاچاق په تور دوه تنه هم نیول شوي دي. پا
په ننګرهار ولایت کې تر شلټنه ډیر نشي مواد وسوځول شول. دا نشي مواد چې د 1990 شمسی کال له پایل څخه بیا د 1990 کال د عقرب تر میاشتې پورې د امنیتي ځواکونو لخوا د ننګرهار ولایت د مرکز او ولسوالیو په بیلابیلو عملیاتو کې نیول شوي وو وسوځول شول. د ننګرهار امنیه قومندان غلام سنای ستانګزی ازادي راډیو ته وویل د نشي موادو 1500 قاچاق کوونکي چې له دې موادو سره یو ځای نیول شوي وو له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي محکمو لخوا محکوم شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د هرات پولیسو تر 30 کیلوګرامو ډیرو نشي موادو د قاچاقو مخه ونیوله. د هرات امنیه قومندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل پولیسو 24 کیلوګرامه هغه هیروین ونیول چې د موټر په ټایرونو کې پټې ښودل شوي او په پام کې وچی د اسلام کلا له لارې ایران ته قاچاق کړل شي. پولیسو موټر چلوونکي د دې نشي موادو د قاچاقو په تور نیولې او له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز سرنوالۍ ته معرفي کړی دی.
مسکا هوتکو چې د نشي موادو په برخه کې د ونې مهمه پیښه اورولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړی دي.
تدابیر ما یاس کې با یک پروسه ادغام منظم بتونیم کې د ای ساختار را ادغام بسازیم.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې په بدخشان ولایت کې یو کورنۍ تشل کړنې نشي ورسته بیرته عادي ژوند پیل کړی دي.
دا منطقه شغنان مردم عید سیازو بازار بود.
په خواد شغنان خلک له سلیمان شاه څخه په عذاب وو، خو اوس چې دید الله په فضل جوړ شوی خلک یې ډیر درناوی کوي.
په کابل کې د معتادو میرمنو او ماشومانو د درملنې یو مرکز در پیژنو.
موږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بي سرپناه دي او د پلاندې ژوند کوي، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نیو په اخته شوی دي.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
پام چېونه خوځي زه پولیس هم لاسونه پورته کړ.
زجای پولیس
ته وسته پولیس سره چالاکی کې
و کومندان زه ولاګه چالاکی کوم.
اوس خبرونه محلي پولیسو د لغوه کېدو په موضوع باندې پیل کوو. د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندیښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو راپور کې راغلي چې ځینې محلي پولیس په تیر بیا د دوی ځینې قمندانان په جرمونو په ځانګړي ډول نشي مواد په قاچاقو کې لاس لري. داسې اندېښنې شته که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو یو شمېر ځوانان به له جرمي شبکو او نشي موادو له قاچاقونکو ډلو سره یو ځای سي. د ولسي جرګې غړي له حکومت څخه غواړي چې د یوې جامع طرحې له مخې د محلي پولیسو تشکیلات لغوه او یا له نورو امنیتي ادارو سره یو ځای کړي. دوی وایي دا کار ځکه ضروري دی چې لدی تازه بیکاره سو ځوانانو څخه جرمی شبکې نه وړه ګټه اخلي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاس تر نه کوړاندې کوي.
د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په یو تازه راپور کې راغلی چې د محلي پولیسو د تشکیلاتو لغوه کېدل یو ستونزمن بهیر دی. په دې راپور کې د خلکو له قوله ویل شوی چې د محلي پولیسو یو شمېر قومندانان د سیمه ییزو سیالیو او تربګنیو ترڅنګ د نشئی موادو په قاچاقو او جرمونو کې هم لاس لري. اوس کدا تشکیلات لغو سي، ځوانان به له جرمی ډلو سره یو ځای سي. د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق اریان وایي چې په محلي پولیسو کې د شاملو کسانو د راتلونکو فعالیتونو په اړه اندېښنې نه لري، ځکه دا تشکیلات د یو منظم پروګرام له مخې لغو کیږي.
ما نگرانی موضوع بی دلیل نیستم که
موږ دا اندېښنه نه لرو چې دوی د وطن ساتنې تشمن نه دي، ځکه دوی د وطن دفاع تشمن دي. زموږ پروګرام دا دی چې د یو معیاري تشکیل او یو منظمې پروسې له مخې به د دوی دا تشکیلات مدغم او ښه مؤثره نتیجه ولري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پروګرام له مخې د محلي پولیسو له 1300 کسانو څخه هغه سرتیري له مالي امتیازات سره یو ځای ترخیص کیږي چې عمرونه یې تر 40 کالو ډیر دي، او یو شمیر نور به په ملي پولیسو او محلي پوځ کې شامل کړل سي. د افغانستان د بیارغونې په برخه کې د امریکا د څار ځانګړي ادارې یاسیګار څېړنې ښیي چې که څه هم محلي پولیسو د طالبانو د نفوذ مخه نیولې، خو په جرمي فعالیتونو کې هم ونډه درلودلې ده. اوس دا اندېښنه شته چې که د محلي پولیسو تشکیلات لغوه سي نو دا وسلوال ځوانان به جرمي شبکې جذب کړي. د ولسی جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړی محمد خالد مومند ازادي راډیو ته وویل محلی پولیس له طالبانو سره د مخامخ جګړې له امله له ګواک سره مخ دي. دوی باید په نورو وسلوالو ځواکونو کې ورګټ کړل سي.
محلی پولیس په محل کې پاتې وي. محل کې اتمن طالب په مقابل کې دوی جنگ کړی، اتمن یو دښمنی لري. نو دا که سلا کی دي سبا مجبور انداز یا مواد مخدر خواته مخه کی یا لړ سي دي طالبانو سره په نو تولاد دي. له دولت باندې موږ غږ ده دوی ته په عین وخت کې د مخکې له د مدغم کېږي. اول دوی په یادی اردو په سپونو کې یا د خیزش مردمي د امنیت ملي په سپونو کې دوی ځای په ځای کړی سي.
په افغانستان کې نږدې لس کاله وړاندې محلي پولیس جوړ کړل شول چې شمېر یې 1300 کسانو ته رسیږي. دا ځواکونه د افغانستان په یو دیرسو ناامنو ولایتونو کې فعالیت کوي چې د منحل کېدو پروسه یې د روان میلادي کال په لومړیو کې پیل او په دریو میاشتو کې به بشپړ شي.
محمد ایاز تر نکو چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې د محلي پولیسو د لغوه کېدو پروګرام یو لړ اندېښنې پیدا کړې دي.
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم، اوس په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په خو وخت کې راغلې.
اوه د ایروین څه کوي؟ تاسو غواړئ چې ما موتات کیا؟
په یو دود څوک نه موتات دیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر ما وها سره سره کینا.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمنی کوي.
اوس بدخشان ولایت زو او د ویداس کورنی حاله خلوچ په خوای نه شاکوله، خو اوس بیرته عادي ژوند تر ګرځیدل ده. د بدخشان ولایت په شغنان ولسوالۍ کې به کورنی شرکاله ورسته نشه پرې شه او بیرته عادي ژوند تر ګرځیدل ده. د دې کورنی غړو په تیرو شلو کالو کې د نشیل عمل نه کار کولای سوای او نه هم اولادونه شونځي تتلل. په دې اړه زموږ همکار نعمت الله احمدی راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوته کړاندې کوي.
پنځه څلوېښت کلن سلیمان شاه د بدخشان ولایت د شغنان ولسوالۍ په بشار کلي کې هغه پلار او د کورنۍ مشر دی چې څه موده مخکې همدی او هم یې د کورنۍ ټول غړي په نشو باندې اخته و. سلیمان شاه ازادۍ راډیو ته وویل شل کاله مخکې دی او میرمنې یو ځای په نشو اخته شول چې وروسته یې دوه کلنه لور هم ورسره موتاده شوه.
زز ما میرمن او لور می شل کلا موتاد وو. ما په خو ډیر زما کدلوده خو ټول می خرڅ کړه او هغه پیسې په نشو راڅخه ولاړی. خو د الله په فضل می لدریو کارو راهیسې نشه پری خیده.
د سلیمان شاه خپلوان وای چې تر نشو مخ کې د سلیمان شاه اقتصاد ډیر ښه او د کلی خان بلل کېده. خو شل کلین نشي ټول شتمنی زنی واخیسته. د سلیمان شاه خزه زربی بی چې اوس هم د احتیاط پرې خودلو له عمله دردونه زوروي وای چې په کور کې د خړلو لپاره ډوډۍ نه لري.
تر میډو ورسته زموته د شما او تر ما ورسته می لور موته د شوا. تر هغه ورسته مو ژوند ډیر خراب شو. احتیاط ډیر بد عمل دی ځکه مو پرې خود. درې کاله کېږي چې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان یو. میډه مې بیکاره دی. د اولادونو د نفقې پیسې مې پلار راکوي.
نشه ای موادو د سلیمان شاه د کورنۍ نظم ګډوډ او د هغوی راتلونکي له ګواخ سره مخ کړی دی. د سلیمان شاه یو وشکلن لور ګل بی بی چې تر شپږم ټولګي پورې زده کړې رسولي وای چې د مور او پلار د نشول عمل زده کړې ځنی پاتې شي بي دي.
کله چې مې مور او پلار موتاد شول زه هغه محل ناروغه وم. په کور کې مو درمل نه درلودل. ما ته نشه یي مواد راکړل. ویل په دې موادو به روغه شي. هغه چې زه هم پودری شوم اوس چې مې نشه خوشی کړی له دولت څخه غواړم چې ما په ښوونځي کې شامل کړی.
د دې کورنۍ غړي تر شل کلنې نشې وروسته په یو روغتون کې بستري او جوړ شوې دي. خو د مهال له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د شغنان ولسوالۍ یو اوسیدونکی فدا محمد وای چې له سلیمان شاه څخه د احتیاط پر مهال خلک تنګ وو، خو اوس چې دی روغ شوی خلک ځینې خوشحاله دي او پوره باور ورباندې کوي.
د منطقه شغنان
مردم عید سیازو بازار بود.
بخوا د شغنان خلک له سلیمان شاه څخه په عذاب وو، خو اوس چې دای د الله په فضل جوړ شوی خلک یې ډیر درناوی کوي. خلک ځینې راضی دي او دای هڅوي چې بیرته نشو ته مخ نه کړي.
د بدخشان د مرکز فیض آباد په ګډون په بهارک، اشکاشم او شغنان ولسوالیو کې د معتادینو د درملنې درې مرکزونه فعال دي چې په بیلابیلو پړاوونو کې د معتادینو درملنه کوي. خو د دې روغتونونو چارواکي وایي چې ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک و چې د بدخشان د یوې کورنۍ په اړه راپور اوروه. په راپور کې مو واورېدل چې یوې کورنۍ ته شل کلنې نشې وروسته بیرته د ژوند پیل کړی دی.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دوی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت، افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس ته معتادینو د علاج موضوع ته راځو. په کابل کې د معتاد میرمنو او ماشومانو د درملنې 550 روغتون چارواکي وایي چې دوی معتاد میرمنې راټولوي او بیا د درملنې مرکزونه ته وړي. دا چې دوی د معتاد میرمنو او ماشومانو درملنه په څه ډول کوي، آیا د میرمنو او ماشومانو علاج یو ځای کوي؟ لروختون څخه تو رخصت دو ورسه د متادون لپاره نور کوم پروګرامونه لري؟ په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمی د دې روغتیاي مرکز لوی ډاکټر مریم سعادت سره مرکه کړي او په پیل کې پښتلې چې دوی د متادون د درملنې لپاره څه ډول سنتیاوي لري.
مونږ دلته دوايي خدمات لرو، بیا فصله اغنه مونږ دوی ته مشاوري لرو، چې انفرادي مشاوري، ګروپي مشاوري، فاميلي مشاوري لرو. هغه سي مونږ دوی ته سایکوجکیشن ورکو او رواني تدریسونه ورکو، نور ديني درسونه دي چې ورکو او سهي لیکچرونه دي چې په دغه مدت کې مونږ دوی ته دغه خدمات ورکو.
پلمړی سر کې تاسو خدمات کوم ځای نه شروع کیږي؟ تاسو محل ته ځئ که خپل دغه ناروغان دلته تاسو مرکز ته خپل دوی مراجعه کوي؟
په اول سر کې مونږ ساحې ته ځو، آگاهي ورکو او دوی ته معلومات ورکو د مواد مخدر په اړه باندې. بیا پس لاغه دوی ته مونږ انګیزشي مشورې لرو چې بیا دوی آماده شي، او کله چې دوی آماده شو که مونږ ضرورت لرو هغوی پس له کمول د مواد نه اخلو سنټر ته راوړو. بیا مو ضرورت نه وو یا بس سترونه مو باندې وو، بیا دوی منتظره لست کې نمونه اخلو. بیا پس له یو هفته چې زمونږه خپل پروسه ده، بیا پس لاغه بستر ته راوړو.
کله چې تاسو یو موتات خزینه چې دلته تاسو مرکز ته راغی، نو تاسو ورته خدمات وړاندې کوي تداوی په برخه کې؟
زمونږ خدمات دوه مرحله لري. یو سمزدایي ده یا دوایي تداوی دوی ته لرو چې 14 ورځې د پاره ده، او دویمه مرحله چې باستوانایي ده، یعنی مونږ مریض آماده کوو د ژوند د پاره چې دوی خپل ژوند مختبوزي، او په دې مرحله کې رواني تعلیمات ورته لرو، نور مشاوري، فاميلي انګیزشي، ګروپي او فاميلي دوی ته لرو، او صحي لیکچرونه ورته لرو.
ستاسو مراجعین کوم خزینه دي چې دلته راځي؟
مونږ یو پروګرام لرو د چې آگاهي ورکو په ساحه کې، ټول ساحو ته ځو، آگاهي ورکو. په اول یا لومړی برخه کې مونږ نږدې مناطق ته ځو، بیا که مونږ لرې مناطق کې ولرو هغه ته، هغه ساحې چې مونږ پوشش کولای سو هغه ساحې ته ځو. او بر علاوه د دې نه مونږ یو نوی پروګرام لرو چې هغه وقایه پروګرام دی. مونږ مکتبونو ته ځو، پوهنتونونو ته ځو، او اکاډمي ته ځو، نور مساجد ته دوی ته آگاهي ورکو، او هغه طریق نه پیدا کوو مریضان. نور دا چې مرکزونه ټول مونږ سره په ارتباط کې دي، لکه پولیس او نور مراجع مونږ سره مرسته کوي، او دوی که مریض ولري مونږ ته راجع کوي او مونږ یې بسترو.
تاسو یاد نه کړه چې ستاسو مریضان مشخصا بی سرپناه متادین دی که دوی خپل کورونه کې دی.
موږ دوه رقم مریضان لرو، اما هغه مریضان دي چې دوی بی سرپناه دي او د پل لاندې ژوند کوي او کورونه نه لري، او یو تعداد هغه مریضان دي چې دوی نوي په اخته شوي دي او لا کور لري، خو دوی په دغه باندې پوهېدل دي چې باید ځان تداوي کړي.
تاسو په مرکز کې خو ماشومان هم تداوي کیږي، نو تاسو بیل بیل مور او ماشوم تداوي کوي که یو ځای؟
مرکز یو دی، خو اتاقونه د ماشومانو او غټانو بیل بیل دي، ځکه چې دوی ته بیل بیل خدمات لرو. سمزدایی یو رنگ مختزی نظر د مریضان نیاسته، خو بستوانایی د ماشومانو چې ده بیا موږ دوی ته سمف لرو چې تدریس ورکوو، او په دې بخش کې موږ مدیلونه لرو چې هغه جهانی دي، او هغه موږ دوی ته تدریسوو چې دوی څنګه دوباره یا دوام ځل دپاره ریلاپس نسی.
پس لیت دا وینا تاسو کوم پروګرامونه لري چې د خزینه متادین بیا هم متحد نشي؟
موږ فالو اپ یا تعقیب پروګرام لرو چې په دې په یو کال کې موږ مریض تعقیب لاندې نیسو، یا زو هغه بریسي کوو چې نه په اول درې میاشتې کې عرفته زو، بیا درې میاشتې چې دي هغه پنځلس ورځې بعد زو، بیا پس له هغه اره میاشتې ورزو، چې په دې کې موږ د مریض ته بستواني کوي چې دوی بیرته استفاده اونیکی.
آیا کورنۍ تاسو سره مرسته کوي یا معتاد خزی سره مرسته کوي چې دوی خپل ژوند ته بیرته راوګرځي؟
بله، هو کورنۍ ډېر موږ سره مرسته کوي، تر هغه چې کورنۍ مرسته اونیکی د پروسه به کامیاب نه وي. هغه فهمنه چې خپل معتاد نفر سره چې هغه خزی ماشوم یې هغه ته مرسته کوي او موږ سره مرسته کوي، د دوی پروسه موفق وي، نظر په هغه مریضانو چې هغوی کورنۍ ورسره مرسته نه کوي.
او دغه پنځوس بستره دلته چې تاسو ښځینه معتادینې ته مدنظر نیولی دی، دغه اوسنۍ وضعیت په کتو سره یې کفایت کوي؟
کله کله مریضان ډېریږي، خو بیا داسې یو پروګرام لرو چې ټول شفاخانو سره په ارتباط یو، کله چې زموږ منتظره لس ډېر شي بیا موږ هغوی سره په ارتباط یو او مریضان هلته استو.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لپاره هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: cop@rferl.org.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستې برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم تجارت کوي او له دې لارې شډېرې پیسې ګټي. اکرم خپل یو انډیوال نظر ته هم د دې کاروبار لارې چارې ورشي، خو کله چې نظر دا کاروبار شروع کوي نو سم د لاسه پولیس نیسي او بندي کوي. دا چې نظر څه ډول کاروبار کوي او پولیس ولې ونیو، دا به په ډرامه کې واورو.
اکرام زوانه یو پورېګو په پوراکه دومره خمار یم چې تر دې ځایه په زنګېدو راغلم.
یاره نظیر جانه، تا هم عجیب سړی، د سر وېښتان دې له پورو ډک دي او ته نور پور هم غواړې. تا اول زما غزون پور راکړه، بیا به زه بله پوڼۍ په پور درکړم.
دومره وږی سړی بابا، زه خو تختم نه، هغه وختونه دې هېر شو چې خوله به دې کږه راته نیولې وه او زما په هیروینو به دې مزې کولې.
ته اوس زړې بمبولالې پرېږده، راشه زما غوندې کار ته ملا وتړه، بیا به میلي کوي میلي.
څنګه کار؟ ژر راته وایه یاره چې داسې خمار یم، ټول ځان مې درد کوي.
زه به دې ضمانت وکړم، له ساقیانو څخه څو پوړۍ پوډر رانیسه، څومره چې د ورځې ستا بس کېږي هغه ستا، او پاتې په نورو عملیانو خرڅه وکنه. خان گٹھ لری رامم دا کار کوم
دانو گٹھ نہ دا سمس کر وٹہ دا تستر گن لری چ پولیس او پخاچک بارو پسی پائتیرا پور تا کری دی اور اورجی نیسی یار تر دی گٹی تیری خپل غریبی میں قبول دا انا کم بلا ماخت کوا
یار نذیرا ڈی ڈارنی او بولو عقل دے ہم خود اتلا لائے دے تا کموخ لیندے لی دی چی پولیس ہونے کم عملی نہیں ہو لائے او زندان تا یا چا ہو لائے وی پولیس نا دا سڑک پگانا تا لی دلی عملیا نوی نی
دا کاریا زورا ورکا ولی جیاویا لیوانای زن زورا واریا مونا لیوانای یار تر دے کارا می تیر
یار نزیرا دیر سادائی دوم راملیانو پر ڈلکی پتا چوک پوئی گی چیتا پوڈر خرچاوی جامی او خبری خود ٹول عملیانو یو ڈوال دی ٹول ساکین عملیانو پر جامع کی مواد خرچاوی
نو ما خود ٹول پیشنی چی عملیا پر ما با عملیان باورو کی چیزا ساکیم کچا نرات غرانی ولا بیا بچا گوام دا خو گندنا نده چه زناری اکروما چه واخ لی تازه گندنا واخ اسمان خور بیاروری
یعن نزیره دیر نده کیه که پا فلمونو که ده کار که اولی اوز بزم شارو خان وی
نو خو که ویاما تو خدای دا کار پخ کارا گیگی عملیان بچنگ خبر شی چه زو بوری خرصاوم هر عملی خپل ساقی لدی او لاغه نیرانی چی
زما با توار خطایی ما در دوید جزی لاره در خیم
خزم آقا دارتو مایا چیز خلق چنگ خبر کم چیز بوده خرچمون
همی من کوا زل سمالیان دیوالان لرم زب ورتو هایم چه تردی ورستا سانسکا پوڑای رانی سی چه دورا زلس پوڑای خرچ گی والای دی پا غوانو که دا پا یو ورس خوبا لزان میلیونر نجوڑاوی بابا
یارا کریختیا در تا او بایم لپولیسو دی داری گم
دا بابا هم دی زنکی گی او هم دی سنکی گی لکه تر خوبا نو خاما خامانی تنه دی آوری دلی چه وای گتا پا تاوان کی گی
خاص سام بدا درزا چه زو
درزا چه زو
لچه سر کم پوڑه موڑه نشتا لسه ها رئیسی می سک نده کرده سخت خو ماریم
دلتا راشا بادارا بوڑی تا چی ده بوڑی و بوجای و غوارا بوجای
سامدا دوی پوڑی را که
اکا دا چی نابلا دا گوندی را تخکاری ننو را چوک باش جا هم باور نشی که ولی اول بیچی را که بیا با بوڑی دار کم
پر دوار استار کم تا مدر یکس پیسی راو باسم
پام چونه خوزه گی ز پولیس ام لاسونه پورتا که
زجای پولیس زو خو عملی ام سه
تا وست پولیس سره چالاکی که
و قماندان سه والا که چالاکی که ام ما ویل ز عملی ام دا پوره خود طول و عملیانو سرشتا اگوی ولی ننیسی چیزی دی کلک نیولای ام
اگوی متعدین دی او تی قاچاقبر
خاچاق بران خودی پیسه دار خلق وی ها تمی دی کالو نیچه تو و گره زلاز کالا کی گی چی دا عمل کوم دا شاقوه طول عملیان ما پیشنی چی زدوکیم
که ثابتشی چی تا موتا دی بیا هم دی قانون نمخه دی دومره دیرو هیرونو ساتولو اجازه نلاری یوازی دومره لزان سره گرزولشی چی ضرورت ورتولاری ستا خود جیب لهیروینو ڈک ده پر خلکوی خرسه تو خسام قاچاق بریه
و قماندان زیب دامی طول زخیره ده لگ لگ تریت کوم زد ایروینو قاچاقبر نیم خیر دی ما خوشی که زب گنایم ولاکه می قاچاقبری کری
بس ده دیر خبر مکوا ده دلائل ده پا محکمه که قاضی تو وایا مخکشه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
ازادي
راډیو هر ځای له تاسو سره